آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ماښامنۍ خپرونې پیل سوې. په دې خپرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د قندوز د ولایت د چاردرې د ولسوالۍ په یو کور باندې په هوایي حمله کې 12 کسان وژل شوي دي. طالبان وایي چې د افغانستان په غټو ښارونو باندې به خپلې حملې جاري ساتي، او اروپا ته له لویدیځې او مرکزي افریقا ته د پوډرو او هیروینو د رسېدو له امله د سیمې هیوادونه په یو غټ مارکیټ باندې بدل شوي دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سئ چې د پکتیکا د ملي امنیت ریاست د دغه ولایت د ګمرک یو شمېر مامورین د اختلاس په تور نیولي دي.
دا اداره یوازې زه منفک شم دا نه جوړیږي، همدغه د فساد لار همداسې جوړو.
په پا پاکستان کې خلک د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو څخه زیاتې هیلې نه لري.
او زه ورته قسم خورم چې 15 کاله کې په دې سترګو نه لیدل، تا یعنی په ووټ ټایم کې هم ما نه لیدل، هغه وروسته هم نه لیدل.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ په نړیوالو مسایلو کې د روسیې او امریکا د جمهور رئیسانو د وروستي ملاقات څخه پس د راپیدا سوو ناندرویو او د اسرایلو د پارلمان لخوا د تصویب سوي نوي پریکړې په اړه هم رپورټونه لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د یو تازه رپورټ له مخې د قندهار ولایت د میانشین ولسوالۍ امنیه قماندان له خپلو دریو امنیتي ساتونکو سره یو ځای په یوه حمله کې وژل شوی دی. په سیمه کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل موږ سره د تلیفون په لاین دی. پوپل صاحب، تازه خبر څه دی؟
بلې پاچا صاحب، دقیقا نن مازدیګر څه باندې 6 بجې د کندهار په شمال کې د میانشین ولسوالۍ امنیه قماندان سارمن لالا خان له خپلو درو ساتونکو سره د سړک د مین په 14 کې وژل شوی دی. د سړک د غاړې مین 14 کې او څلور واړه وژل شوی دي. دا کندهار کې د پولیسو لوړ پوړی منصبدار دي چې په تیرو درو میاشتو کې د کندهار په امنیتي پیښو کې داسې واقع رامنځته کېږي. د تیرو درو میاشتو کې داسې واقع نه وه، اما کندهار کې په مجموع کې له تیرو دوو هفتو راهیسې امنیتي واقعات زیات شوي دي. هم د کندهار په جنوبي ولسوالۍ سوراوک او ارغسان کې چې تیره ورځ یوولس پولیس وژل شوي، او نن هم دغه واقعه دلته د کندهار په شمال.
مننه. دا حمله طالبانو کړې که بل چا؟
معمولا د سړک د غاړې د مین چاودنو مسؤلیت د دولت وسوال مخالفین مسؤلیت په غاړه باندې اخلي، او په دغه واقعاتو کې چې افغان امنیتي کسان په نښه کېږي د په مشخص توګه طالبان مسؤلیت په غاړه اخلي. خو د دې تازه پیښې په اړه باندې ته اوس چا کوم تبصره نه ده کړې.
ډېره مننه پوپل صاحب. نن د پنځشنبه په ورځ د قندوز د ولایت د چاردرې ولسوالۍ د روبات په سیمه کې په یو کور باندې د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې 12 تنه ملکي خلک چې ماشومان او ښځې پکې شامل وو وژل شوي دي، او یو شمېر کسان زخمیان دي. حکومتي قواوو په دغه سیمه کې نن سهار د طالبانو په خلاف تعرضي عملیات پیل کړي وو. په دغو عملیاتو کې هوایي قواوو هم برخه لرله. زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن په خپل رپورټ کې د سیمې د اوسیدونکو له قوله وایي چې په بمباري شوي کور کې د جګړې پر مهال د ښځو او ماشومانو په شمول ملکي خلک راټول شوي وو. د روبات کلی د چاردرې ولسوالۍ د بازار او د طالبانو د یو غټ مرکز چې د قریه ایتیم په نوم یادیږي په منځ کې موقعیت لري. د سیمې خلک وایي چې یو ماشوم یې له خاورو ژوندی راستلی دی، خو سم معلومات نه لري چې په تباه شوي کور کې به څو ښځې او ماشومان موجود وو.
تقریبا دغه کې 40 نفره شهیدان شوي، 40 نفره
ټول خاورو لاندې دي.
خاورو لاندې دي نو اوس معلوم نه ده، یو ژوندی یو ماشوم ووته او نور ټول هلته ورک.
هغه هم د کوما حالت
او کوما حالت کې وو.
د قندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه روغتون ته د 12 ماشومانو ښځې مړي او جسدونه را انتقال شوي دي. خو د چاردرې ولسوال زلمی فاروقي وایي چې د عملیاتو په اړه ورسره مخکې نه چا تفاهم او مشوره نه وه کړې. تر اوسه په دې اړه هم معلومات نه دي ورکړل شوي چې په دغه کور باندې هوایي بمباري افغان ځواکونه کړې وه او که د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلافي قواوو کړې وه. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. طالبان وا چې پر خرونو به حمله جاري ساتي خو له احتیاط نه به کار اخلي. د تیرو څو کلونو په دوران کې طالبانو تر ټولو زیات ځانمرګي بریدونه د کابل په ښار کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې کړي دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن د پنجشنبې په ورځ خبري رسنیو ته په سوال شوي بیان کې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې چاپ شوی رپورټ ناسم وباله چې د نوموړي له خولې پکې ویل شوي چې طالبان د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له ویرې په خرونو کې ځانمرګي بریدونه نور نه کوي. د طالبان ویان وایي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبره سهون غلطه تعبیر کړي او یادا چې قصدنې تحریف کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ لیکلو چې افغان چارواکو طالبان ورته ویلي دي چې په ملکي سیمو کې ملکي خلکو ته د سر د زیان او تاوان د رسېدو له امله طالبانو پرېکړه کړې چې په خرونو کې بمرګاني بریدونه نه کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره له ورځپاڼې سره په یوې تلیفوني مرکه کې کړې وه او ویلي چې مشران خپلو وسلوالو ته امر کړی چې په هغو سیمو کې ځانمرګي بریدونه ونه کړي چې ملکي خلکو ته پکې د نقصان رسېدو اندېښنه وي. ورځپاڼې د جمهوري ریاست د ویان د مرستیال شاه حسین مرتضوي له قوله لیکلي دي چې د طالبانو په فعالیتونو کې حکومت د بدلون احساس کوي او په ځانمرګو بریدونو کې کموالی راغلی خو په بشپړ ډول دغه بریدونه نه دي ختم شوي. څه موده مخکې هم اسلام آباد نه خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي چې د طالبانو د حکومتي عسکرو او پولیسو د تلفاتو د زیاتېدو له امله پرېکړه کړې ده چې په نور به په افغانستان کې په عسکرو او پولیسو باندې مرګانې حملې نه کوي، یوازې به خارجي قواوې په نښه کوي. زمونږ غږ د واشنگټن اوري. د افغانستان د اورګاډي د ادارې چارواکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ ریل ګاډي د پټلۍ د غځولو کار په دې کال کې پیل کیږي. د ډیزاین کارونه بشپړ شوي او ښایي چې د پټلۍ د غځولو کار په روان میلادي کال تر پایه پورې پای ته ورسیږي. د اورګاډي پټلۍ د تاجکستان د کولخوز آباد له پیل کیږي، 50 کیلومتر جنوب خواته د پنج پایان پر لوري غزيږي او بیا د پنج لسینا چې د افغانستان او تاجکستان ترمن سرحد دی تیږي او د شیرخان بندر سره به ونښلي. د افغانستان د جمهوري ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د پنجشنبې په سپور شوی اعلان شوی چې جمهور رئیس اشرف غني احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا د نوي رئیس په توګه ټاکلی دی. زمون خبریال ممتاز بهیر په خپل رپورټ کې وایي چې احمد شاه زمانځی د مالی د وزارت د عوایدو او ګمرکونو پخوانی معین دی او د دفاع په وزارت کې هم په مالی برخه کې کار کړی و. نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملي شورا د ودانۍ په انګړ کې د افغانستان د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د مړینې 15مه کلیزه ولمانځل شوه. لوړپوړ دولتي ارکانو پکې ګډون کړی و. د کابل جلال آباد لویه لاره نن د پنجشنبې په ورځ د 2 ساعتونو پورې وروسته له هغې بنده شوه چې په سیمه کې د امریکا غږ د خبریال حسرت په وینا وسلوالو پر عمومي سړک باندې د یو پل په سر باندې له چاودېدونکو موادو نه ډک موټر درولی وو او په احتیاطي ډول لاره وتړل شوه. په کابل کې د برتانیې سفیر وایي چې حکومت له طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو په باب د امریکا د خارجه وزارت د څرګندونو هرکلی کوي. دغه خبره د برتانیې سفیر سر نیکولاس که په کابل کې د امریکا غږ سره د ځانګړې مرکې په محل کړي. ښاغلی کې د مرکې لپاره نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا غږ د افغانستان سرویس دفتر ته ورغلی و. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات ته صرف 4 ورځې پاتې دي، د سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاینونه اوج ته رسېدلي دي. د پیپلز پارټي ګوند او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د لاهور په شمول د پنجاب په غټو ښارونو کې خپلو طرفدارانو ته ویناوې کړي. له بلې خوا د مسلم لیگ د نواز شریف د ډلې مشر شهباز شریف هم د خپل ګوند ملاتړ کوونکي هڅولي دي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د قدرت ته په رسېدو کې ورسره بیا مرسته وکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د سنګال حکومتي چارواکي وایي چې قاچاقبران اوس له اروپا څخه د سنګال په شمول د لویدیزي او مرکزی افریقا هیوادونو ته کوکاین او د هیروینو پودر راوړي چې تقاضا یې له حده زیاته سوي او لویدیزي افریقا د مخدره او نشه یي موادو په یو غټ مارکیټ بدله سوي ده. د مخدره موادو او منظمو جرایمو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان او ڈی سی په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې په لویدیځ او مرکزی افریقا کې په 1950 هجری شمسی کال کې د نشیانو او پودریانو مجموعی شمیر 1.8 میلیونو ته رسیدلی و، او په داسې حال کې چې په فرانسه کې د یو بوتل خالصو کوکاینو بیه 90 ډالره ده، په سینیګال کې یې بیه صرف 15 ډالره ده. چارواکي وایي چې په پراخه کچه له اروپا څخه افریقا ته د مخدره موادو د قاچاق په وجه د هغو ناروغانو شمیر 9 په سلو کې لوړ سوی چې د ایډز د خطرناکې ناروغۍ وایرس لري. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
دا رپورټ چې تاسو واورېده د خبریالې سوفیا کریسټین رپورټ و چې زموږ همکارې شافی سردار تاسو ته در واورو.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د چاردرې ولسوالۍ د روبات په سیمه کې پر یوه کور په بمبار کې 12 تنه ملکي خلک چې ماشومان او ښځې دي وژل سوي دي. په دغه سیمه کې نن سهار عملیات پیل سوي. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د چاردرې ولسوالۍ د رباط په سیمه کې نن ماسپښین د افغان ځواکونو لخوا عملیات پیل شول. له افغان ځواکونو سره په دغه عملیاتو کې هوایی قواوو هم ګډون درلوده. د رباط په کلي کې هوایی قواوو بمبار کړی چې پکې د جګړې له امله یو کور ته راټول شوي ماشومان او ښځې وژل شوي دي او یو شمیر نور یې ټپیان شوي. د رباط کلی د چاردرې ولسوالۍ د بازار او د طالبانو د قوي مرکز قریتیم په منځ کې موقعیت لري. د سیمې خلک وایي چې د بمبار شوي کور د پلټنې لپاره یې کار پیل کړی دی او یو ماشوم یې له خاورو لاندې نه ژوندی ویستلی دی، خو لا هم معلومات نشته چې په دغه کور کې څو ښځې او ماشومان راټول شوي وو. دغو کلیوالو چې د خلکو په جسدونو پسې د ړنګ شوي کور خاورې اړولې ویلي چې دوی هر وخت د جګړو په ترڅ کې قرباني ورکوي او عام خلک پکې وژل کېږي.
تقریبا دغه کې 60 نفره شهیدان شوي. 60 نفره
ټول خاورو لاندې دي.
خاورو لاندې دي، معلوم نه ده، یو ژوندی یو ماشوم ووته او نور ټول هلته ورک.
هغه هم د کوما په حالت
کې. کوما ولادت کې وژل شي، هغه بشیر دي.
او دلته به 45 کور وو، تقریبا 60 نفره په دې کې سیاسي اثر دي. ځوانان دي، زړې ماشومان دي، دوه درې ځوانان دي، زلمیان ځوانان پکې دي. فرید نومېږي. د دغه بم نه یوه دقه مخکې ما سره وغږېده چې ما ته یې ولې چې ته مه راځه چې ډزې دي، او جلا تلیفون قطه شو، نور بم واچو، تیارې بم واچو، دا کور یې تباه کړ. یو لویه غمیزه او لویه فاجعه.
د قندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې تر اوسه حوزوي روغتون ته د 12 ماشومان او ښځو جسدونه راوړل شوي دي.
زخمیان یو نفر بل هم راسي، جلوی وخت لکه د ځلې په ځکانه دا زخمی بلم دا ور ماشومه ده. پیدا نن تر زپورې یو لس 12 نفر راغلي دي. وونو د کور غړي دي کنه، دوی خزینه او ماشومان دي راټول مستوب دي.
د چاردرې ولسوال زلمی فاروقی وای چې د دغه عملیاتو په اړه له دوی سره هیڅ ډول هماهنګي نه وشوي، خو که دوی خبر وي کېدای شي د ملکی خلکو پر کور د برید مخانیول شوي وای.
خبر شروع عملیات به صحیح وته مونږ آماده کړل سره سره وسم فقط دغه کورونه شدید د دوی کور یو ځای شوي دا چې دوی د غختل شي راوځي هغه نه پټځي کړی وي. د خلک وتل ته دغه کړنه کده مونږ سره خبره هماهنګي کړی وای. دا ولنه د کورونه ما خبرول عملیات به په څه کوله غیر دغه نه نوردو نز نه امنیتي ملي او نه هي سورګان د ولسوالۍ په باندې خبر. یو نفر راشکار کډ ولسوالۍ سره د امنیتي او دفاعي او کشفي ورګرونو سره یو نفر سره د جواب وته منګوي. غیر دغه چې خپل سر منل زیار یو ځای خوشی کی یو ځای وی یو ځای کته کی پورته کی.
تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي چې دغه برید افغان ځواکونو کړي او کډ غوس ملاتړ قواو. د والی ویان نعمت الله تیموري وای چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي.
چردری ولسوالۍ د شفیش رامنځته شوی چې په ترڅ کې زموږ یو شمېر ملکي هیوادوال ته مرګ ژوبل و. دقیق مشخص نه دی چې دا پیرو وشته دي، دلته بم انفجار کړی، دا روان د تاریخ خبشتل شوی دی، چېرین دوام لري.
په قندوز کې دا لومړی ځل نه دی چې په هوایی برید کې ملکي خلک وژل شوي دي، بلکې تر دې مخکې هم په ځینو بریدونو کې ملکي خلکو ته تلفات اوښتي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 1.5.
درنو ریدونکو په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه رپورت بل جوړسته ووري خو اوس براسو دې رپورت ته چې د پکتیکا د ملي امنیت ریاست دغه ولایت د ګمرک یو شمیر مامورین د اختلاس په تور نیولې دي د مسؤلینو په وینا نیول سو مامورینو اعتراف هم کړی دي د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورت را لېږلې دي
د پکتیکا د ملي امنیت مسؤلین وایي چې دغه ولایت د ګمرک عمومي مدیر له خپل شپږو نورو مامورینو سره د اداري فساد په تور نیول شوی او د شوي اختلاس په اړه دوی ته اعتراف هم کړی د دې ولایت د ملي امنیت ریاست مرستیال یوه خبري کانفرنس ته وویل چې د ګمرک عمومي مدیر له دا ډېرې مودې راهیسې له ارګون ولسوالۍ څخه پیسې کابل ته حواله کولې او په دې توګه یې لسګونه زره ډالر ایستلې دي نوموړي وویل مخکې له دې چې د ګمرک عمومي مدیر له لسګونو زرو نورو ډالرو سره له پکتیکا ولایت نه ووځي د ولایتي ادارې په سپارښتنه له خپلو شپږو مامورینو سره د ملي امنیت ځواکونو نیولی دی
دغه احمد شاه چې مدیر د ګمرک دی د پلار مو په کابل کې په سرای شهزاده کې ونیو ناصر نومیږي کله چې هغه مو ونیو هغه موږ ته وښوده چې دا پیسې ولکه یو وي نه لکه بل وي دا زما زوی ما ته وله کړي دي د همیشه مداومې په دغه یو کال نیم کال کې دی ولکه وو ما اخیسته دلته بیا هغه وخوده چې د زما زوی دا پیسې ولا کړی
د پکتیکا د ګمرک مدیریت دغه نیول شوی مامورین نن په مرکز خرانه کې لیوي اندازه نیول شوی پیسو وسلو او ځینې نور وسایلو سره خبري اعلان ته وخودل شول د پکتیکا د ګمرک دغه نیول شوی عمومي مدیر احمد شاه ناصری منی چې له سوداګرونو د شیرینی په نوم پیسې اخیستي خو دا ردوي چې ګنې په دولتي عوایدو کې اختلاس کړی
دا پیسې د چی پیسې دي
پیسې د تجار پیسې د شریني پیسې مونږ تر کله چې مونږ سره خراویا دغه د مال د پروسس خاطر چې ډیر ځن نه کو او مشکل تراشی مون نه کو دا پیسې د اوایلو پیسې نه دي وسم وایم او د دولت نه یو روپیه قرضدار نه پجران د خپل ماموریت مکمل اواید می دولت ته تحویل کړی دي دا ادارې یوازې زه منفک شم دا نه جوړیږي تنا په مدیر نه جوړیږي مخکینه مدیر هم سره د 2000 سرمایه د معرفي شو غوم ته د فساد لارم د شه جوړو
چا جوړ کړه و
دا مامورین لار جوړو زه په مغه لار لاړم
د پکتیکا دی ورګون لارې هر ورځ لزګونه بارولونکو لارې موټر پاکستان او له هغه هیواد نه افغانستان ته تاګرا تاګلري له همدې کبله له دغې لارې هر میاش لزګونه میلیونه افغانۍ دولتي عواید او تزي د ګمرک نور نیول شوی مامورین بیا نه منی چې ګنې دوی اختلاس کړی دوی ادعا لري چې ګنې د ګمرک مدیر له دوی سره د خپل منځي اختلاف له کبله په دې مسأله کې ورخ کېل کړی دی
د قانوني وسایتو نه د روپیه نه شو اغستې چې په دې چې هغه مونږ کول هغه کار مونږ قانوني شکل باندې کار کول مخ په وړاندې وړو او پرچا کول مو او په قانوني شی باندې هیڅوک چاته پیسې نشو ورکول نو د دغه پیسې چې لاس راوړي د غیر قانوني دغه نه لاس راوړي او مونږ چورتل چې مونږ خپل وظایف ته دغه مخ خپل کار مخ په وړاندې وړو نو د مونږ خپل وظایف ته نه پری خو په هغه باندې ویل چې خپل پویګم ز کار کوم او دا کار زما دی او زما په کار کې هیڅ کار نشي لري دی او نظم مخته څوک درې دی شي
په پکتیکا کې د ګمرک مامورین په داسې حال کې د حکومت لوري د اختلاس په تور نیول کیږي چې په دې ورستایو کې په دغه ګمرک کې د اداري فساد په اړه د موټر چلوونکو نیوکه زیاتې شوې وي په ټولیز ډول سوداګر او د بارولونکو موټرو چلوونکو د افغانستان پر ګمرکاتو د اختلاس نیوکه لري خود مالی وزارت ویلي چې په ګمرکاتو کې د اصلاح لپاره اړین ګامونه اخیستي دي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د اسرایلو پارلمان نن یو جنجالي قانون تصویب کړ د دې رپورت څخه وروسته به دا رپورت واوري خو اوس براسو په پاکستان کې انتخاباتو ته شپږ ورځې پاتې دي او د سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاینونه اوج ته رسیدلي دي سیاسي کارپوهان وایي چې په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي ګوندونه ژمنې ډېرې وکړې خو چې په حکومت کې راسي نو بیا یې نه پوره کوي د پاکستان د سوات ځینې رایې اچوونکي په دغه سیمه کې د برېښنا د نشتون د چشاک د اوبو کموالی او په روغتونونو او ښار کې د ناپاکۍ څخه سر ټکوي په دې هکله ستاسو پام د ډیوی رادیو رپورټ ته راګرځوه
په سوات ضلع کې د صوبایي اسمبلۍ اته حلقې دي خو دې کې د ټولو مهم حلقه د منګورې خار حلقه پی کې 5 ده کومه چې مخکې پی کې 80 وه او منګورې خار د ملکن ډیویژن د وو ضلعو هډکوارټر هم دی د حلقې کې د 15 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده چې پکې اته امیدواران د سیاسي ګوندونو سره تعلق لري او وو امیدواران په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي
به هغه کس لوټ ورکول چې زموږ د کوم مسلې د منګورې خار چې کم دي دا اواري کې موږ به هغه کس منتخب کړو
مسلې غوډه دي چې لوټ شډینګ مثلا سبا کې جوړتای ته لاړ شه سیرنج نه ملایږي لګا در په در بګرځي خلګو ډیر دایې کړی چې ارمو په تبدیلی راوسته ډاکټران د سيجي وسړي ته کې جولټي کې سرنج نه ملایويږي په وخت د علاج نه ملایويږي په ایمرجنسي کې پیسې یو تلاشه
منګور خر په دوو غټو هسپتالونو باندې د ډیویژن د وو زلو د مریضانو بوج دی او وټران وای چې هسپتال کې علاج خنه کیږي او هسپتال کې ګندګي ډیره زیاته ده منظور بابو وای چې د قامی سملې د پاره چې تیر انتخاب کې هغه چا لوټ ورکړو او هغه ګټلی و نو 15 کال کې پسترګو نه دی لیدلې
تیر کال موږ وټ ورکړو په ژوند کې ولنې غلطي ما ته کړو وټ ورکو او زه ورته قسم خورم چې 15 کال کې په دسترګو نه لیدلې تا یعنی په وټ ټایم کې ما نه ولیدل هغه رستم نه ولیدل
د 15 جولای پټاکنه کې د متحده مجلس عمل د امیدوار محمد امین دا تحریک انصاف فضل حکیم دا عوامی نیشنل پارٹی واجد علی خان دا مسلم لیگ نون ارشاد خان دا پیپلز پارٹی شہزادہ امیر زیب شہریار او دا قوم موطن پارٹی دا فضل الرحمان نونو په مینس کې دا مقابلی امکان دے دی حلقه کې د رجسٹرڈ ووټونو تعداد 1,55,000 یو سل او شپږ دی چې پکې 1,83,300 د سړو او 18,223 د ښځو ووټونه دي او د دې د پاره به الیکشن کمیشن په 15 جولای 93 پولینګ سټیشن او 216 پولینګ بوته جوړی فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا سوات
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده د اسرایلو پارلمان نن یو جنجالي قانون تصویب کړ چې په اساس اسرایل یوازې د یهودانو هیواد بلل سوی دی دغه قانون د مسلمانانو او عیسویانو شدید غبرګون راپارولی په نوي قانون کې د یهودانو پر پرمختګ او مدني توانمندي یادونه سوی د عربي ژبې له رسمیته لغوه او د ځنګړي مشخصې سطحې ته ټیټه سوی او د اسرایلو تر حاکمیت لاندې یو شمیر غیر یهودانو د حکومت د عمل ښکاره تبعیض او نژادي کرکه بللې چې په باور یې دیموکراسۍ ته به زیان ورسوي نور حال په رپورټ کې واوري
د اسرایلو پارلمان کې نسد د پنځشنبه په ګهیز یو اختلافي قانون ته مثبت رایه ورکړه دغه قانون ایوازې یهودانو ته د خود ارادیت حق ورکوي او د یهودانو د پاره د میش زینو جوړولو ته لار هواروي قانون ته چې د ملت دولت نوم ورکړ شوی تر 8 ساعت اندریزو بحثونو وروسته اکثریت وکیلانو رایه ورکړه د اسرایلو د پارلمان عرب غړي د قانون کلاک مخالفین دي قانون د عربي ژبې رسمیت اخیسته او د خاص ژبې نوم یې ورکړه ده
اخو کرشه ازه
د دغه شیطانی قانون پر سر یو توره پرده پرته ده داسې قانون چې توره ټوټه پرې خوره ده
خود
اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له قانون څخه ملاتړ کړی ویلی دی چې تصویب کېدل یې د صهیونیزم په تاریخ کې یو تازه پاڼه پرانستلې ده
زه خپل هیواد د یهودانو ټاټوبي ته دا خبره تکراروم خو په دې وروستیو کې داسې خلک هم پیدا شوي چې کوښښ کوي دغه هیواد بې ثباته کړي او په دې توګه زموږ د موجودیت او حقونو اساس بې ثباته کوي دا مو ژبه ده دا مو ملي سرود دی او دا مو بیرغ دی
ובכן היום חקקנו בסלע החוק
په اسرائیل کې د میشتو عربانو مدني حقوقو تضمین شوی دی خو ډیره شکایت کوي چې د حکومتي خدماتو پر وخت به له سخت تبعی سره مخامخ شي دغه قانون د امریکایي يهودانو د سازمان خبرګون هم راپارولای دی د سازمان مسؤلینو د قانون د تصویب کېدو لامل د خواشینۍ په سرګندولو سره ویلي چې نوې قانون د اسرائیلو د معسینو هغه ژمنه له خطر سره مخامخ کړي ده چې اسرائیل د يهودانو هیواد او دیموکراتیکا خطه بلله
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
او د همدې خبرونه یو مرکه د پوهنې وزارت چارواکي وایي د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په ځانګړي ډول په ننګرهار او لوګر کې پر شوبنځیو او شوونیزو ادارو بریدونه کړي دي چې له امله یې یو شمیر شوونځي په موقت ډول تړل سوي په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د پوهنې د بهیر په وړاندې د نوو ګواښونو په اړه د پوهنې د وزارت د خبرونو د لوی رئیس او ویان محمد کبیر حقمل سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته را کړو
په دې ورسېو کې په شمیر ولایتونو کې د ماری پوړانې غوښونه زیات شوې دي.
شدید اندېښنې موږ ته پیدا کړې دي. متاسفانه لسکونه زره زده کوونکي ښوونځیو ته تلونه محروم کړي دي او یو حرکت غونډې پیل شوی ده چې متاسفانه موږ دوام زیان بولو، د افغانستان په زیان بولو او د افغانستان د راتلونکي په زیان باندې بولو. زموږ تماسونه جدوجهد او هڅې مو له ټولو خواوو سره داسې پیل شوي چې انشاءالله کې زر تر زره دا ستونزه حل شي. تقریبا د ګرمو سیمو ښوونځي د اوړي رخصتیو تللي دي، د سړو سیمو ښوونځي په سلونو میاشتنیو ازموینو باندې بوخت دي او په څو ورځو کې بهغوی هم د رخصتیو خواته ولاړ سي. خو له دې رخصتیو نه وروسته او د امتحانونو په جریان کې که دا ستونزې موجودې وي، زموږ د تعلیمي کال په ښه تکمیل او د تعلیمي کال د نصاب په عملي کولو کې به موږ سره ډېرې زیاتې ستونزې پیدا کړي.
په ننګرهار کې دوه ځلې د معارف په ریاست او د ښاري مدیریت باندې بریدونه وشول، ښوونځي یو امنیتي اندېښنو له امله وتړل شول. همداشان لوګر کې هم دوه ښوونځیو ته اور اچول شوی یا د سوځولو هڅه شوې ده. د دې علت څه ګڼئ؟
دواړو خواوې هم داعش هم طالبان دا ادعا کوي چې په موږ باندې دولت او بهرنیو ځواکونو عملیات ډېر کړي دي، زموږ کسان راوزنی. داعش خو چې کومه رسمي اخترنامه نشر کړې او په هغه کې لیکلي وو چې دوی ماشومان پکې وژل شوي دي او د دې لپاره چې د هغوی ماشومان وژل شوي دي دوی هم راځي زموږ ماشومان او زموږ ښوونځي په نښه کوي. چون ښوونځي رخصتو متاسفه دوه ستر بریدونه دوی پر معارف باندې وکړلې او د معارف په ریاست باندې چې خوشبختانه وسلوال مخکې له دې چې تعمیر ته ننوځي له پښو ولوېدل او وژل شول، بل هم په ښاري مدیریت باندې چې تر یوولسو ډېر موږ خپل همکاران پکې له لاسه ورکړل شهیدان شول او د پنځو نه ډېر همکاران زموږ ټپیان شول، اسناد مو سوځېدل، تعمیر خراب شو. په لوګر کې عینا له تېرې شنبې راهیسې د طالبانو دا ادعا ده چې ګنې دولتي ځواکونه ورباندې سخت بریدونه کوي، د دوی ته زیانونه اوښتي دي. بنا دا بریدونه باید کم شي که نه کمیږي، دوی مکتبونه بندوي او د دې تر څنګ بیا تهدید کړی که تاسو خپل مکتبونه نه تړئ بیا به موږ ستاسو ښوونځي ویجاړو او ور بور غورځو. په دې جریان کې دوه ښوونځیو ته تر اوسه پورې اور اچولی ده چې متاسفانه ډېر ښکلي او ډېر معیاري تعمیرونه زموږ پکې وسوځېدل، د میلیونونو افغانیو ودانۍ او تعلیمي توکي پکې وسوځېدل، سوابق د زده کوونکو زموږ پکې له منځه ولاړل او غټې ستونزې رامنځته کړلې. زما په فکر دوی کوشش کوي چې یو ډول فشار راولي په نظام باندې چې دوی پر وړاندې خپلو اقداماتو ته کمی ورکړي. فکر نه کوم چې کوم فشار چې دوی غواړي په ښوونځیو باندې راوړي هغه فشار د نظامي او جنگی ادارې هیڅ کړلای شي. په دې معنی ده چې دوی غواړي خپل ځان مجازات. موږ به داسې یو حالت کې واقع شوي یو چې نه هغه خوایو نه ده خوایو په منځ کې روان حرکت یو، خو دوی داسې فکر کوي چې موږ که متضرر سو بیا به دولت نرمۍ نه کار واخلي. نو زه فکر کوم چې دا به ډېره معقولانه نه وي چې د دغو جګړو بوج دوی په موږ واچي او له موږ نه د سو استفاده وکړي.
ساسې د شمیرونو له مخې تر اوسه په افغانستان کې څومره شاګردان د ښوونځیو نه بهر پاتې دي؟
3.1 میلیونه زده ماشومان د دې لپاره چې په راس کې د مشکلاتو همدا ناامني د ښوونځیو ته نشي تللی. تر 30,000 ډېر ماشومان په دې تیره یوه هفته کې په لوګر کې له ښوونځیو ته تلونه محروم شوي دي. په فراه کې چې جګړې وسولې موږ د ټولو ولایت مکتبونه رخصت کړل. په ننګرهار کې دغسې مشکلات موجود دي، په جوزجان کې، په تخار او په ځینو نورو ولایتونو کې کله راسي کله ولاړ سي دا مشکلات موجود دي. اما په ټوله کې زموږ 3.1 میلیونه ماشومان لا هم زده کړو ته لاسرسی نه لري چې د 2.2 میلیونه هغه نجونې دي.
په فراه کې بیرته ښوونځي پرانیستل شوي؟
فراه هم هغه ورځو کې چې جګړه وه موږ ښوونځي د دې لپاره رخصت کړل چې ځینې کورنۍ نه وي ماشومان ښوونځیو ته نه شي تلای. اوس د وډي رخصتۍ دي، د وډي له رخصتۍ نه وروسته د فراه مکتبونه کومه ستونزه نه لري. یوازې په ننګرهار کې تهدید موجود ده، تهدید سره سم ښوونځي رخصت شوي دي ځکه کلنۍ رخصتۍ وه. هیله من یم د ښوونځیو له پرانیستل کېدو سره چې د زمري له 15 وروسته به بیرته له سره شروع کیږي، یا هم په وږي کې که هوا ډېره توده وي، نو هیله من یم چې تهدیدونه موجود نه وي.
څومره ښوونځي په افغانستان کې لا بند دي؟
زموږ هغه اوږدمهاله بندش چې ورته وایو شاوخوا 1100 ښوونځي بند دي، خو کله دا شمیره اوچته سي په ځینو سیمو کې مثلا د اوس په لوګر کې 103 ښوونځي تړلي دي، دا شمیره اوچتهي چې هغه انشاءالله بیرته خلاصیږي. کله دا شمیره ټیټه سي مثلا سکالې موږ د کال په پیل کې په هلمند په زابل په روزګان کې ډېر خبرونه له دې ولایتونو درلودل ښوونځي مل سره پرانیستل شول، نو هغه اوږدمهاله بندش زموږ همدې د زرو په شاوخوا کې وي همیشه.
د خبرونه په پای کې څو غړخپم. نن د پنځشنبه په ورځ د قندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د روبات په سیمه کې پر یو کور باندې د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې 12 تنه ملکي خلک چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي وژل شوي دي. حکومتي قواو په دغه سیمه کې نن سهار د طالبانو په خلاف تعرضي عملیات پیل کړي وو. د سیمې خلک وایي چې یو ماشوم له خاورو راویستل شوی دی، خو په دې اړه معلومات نشته چې په تباه شوي کور کې د بمبارۍ په وخت څو ښځې او ماشومان موجود وو. د یو ریپورت له مخې نن د پنځشنبه په ورځ سهار وختي د قندهار ولایت د میانشین ولسوالۍ امنیه قمندان له خپلو درې امنیتي ساتونکو سره په یوه حمله کې وژل شوی دی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه حمله طالبانو کړې او که بل چا. طالبان وایي چې په ښارونو باندې به حملې جاري ساتي خو له احتیاط نه به کار اخلي. د نیو یارک ټایمز پانه د چاشنبه پورې د طالبانو دو ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلو څنګه چې په خورونه کې ملکي کسان ته د تلفاتو د وکتو ویره زیاته د مشرانو پریکړه کړل چې په کوټو خورونه کې به حمله نه کوي. د افغانستان د اورګاډي د ادارې چارواکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د غځولو کار په روان کال کې پیل کیږي. د ډیزاین کارونه بشپړ شوي دي. د اورګاډي پټلۍ د تاجکستان د کولخوز آباد نه پیل کیږي، 50 کیلومتره جنوب خواته د پنج پاین په لوري غځیږي او بیا د پنج لسې ناوړي او د افغانستان د شیرخان بندر ته رسیږي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.